په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر امریکا د سپتمبر د 12مې د بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. وی ویل چې سخته ده په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. د سپتمبر د 12مې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
حتی موږ پوهنتون ته به چې څو کله کله به هم ځان سره ویل چې چېرې یولسم د سپتمبر پیښه نه رامنځته کېده نو به موږ او تاسو دلته نه وو.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څه باندې درې اونۍ تېرېږي، خو په دې هېواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کېږي. علتونه یې څه دي؟
کلونه چې افغانستان بوران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین المللي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو متخصص سره مرکه کړې. په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي له افغانستانه ورغلي شاوخوا 50 هنرمندانو کورنیو ته د مرستو لاس ورغځولی.
زمونږ د خپل د تنظیم طرفه ورته کارډ ورکو چې یاره یو قسم دی دپاره چې هغه نشاندهی کېږي دا یو آرټسټ دی او خلک یې پیژني.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه هم درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو خبرداری ورکړ. د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د ایران او اټومي انرژي نړیوالې ادارې ترمنځ تازه پریکړې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویل تیر میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب لا خراب شوی دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې شوي او د خلکو عواید هم کم شوی دی. د سازمان په حواله خلکو ته لږ خواړه رسیږي او د لوږې د ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره له نورو کسانو پیسې او خواړه په پور اخلي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان زیاتو برخو ته د دوی رسېدل ګران شوي دي. ټاکل شوي ملګري ملتونو سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بس پنیټ ولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شانګسویل سیمه کې د سپتمبر د 12مې د حملو د شلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و، زیاته کړه چې ګرانه ده ټولو ته له افغانستان د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي هغو لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشحاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولي دي. هغې په یوه ویډیو پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړي په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیما رحمتی چې روغتیا پاله هم ده تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي دي. میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. عبدالباقی حقانی چې نن په دغه وزارت کې یو کانفرنس ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د دوه هیوادونو ترمنځ سرحدي لانجې به حلېږي.
تاریخ پوښتو کې دوی مشکل نه دی لرلې په سرحد باندې. د سرحد موجوده مشکلات، تاریخي مشکلات، دا به ان شاء الله په کم وخت کې دا به حل شي.
هغه د پاکستان له دولت څخه غوښتنه وکړه چې افغانانو ته نور زیات تعلیمي بورسونه هم ورکړي. پر طالبانو په وار وار تور لګول سوی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي ساحو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. ایران منلی چې دغه څارونکي به کولی سي د دغو ساحو فلم اخیستلو ته ادامه ورکړي. نن دغه اعلان وروسته تر دې وسو چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي په تهران کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې له نوي مشر محمد اسلامي سره وکتل. د دغو خبرو هدف د تهران او لویدیز ترمنځ دروان کړکیچ کمول وو. لویدیز د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره مذاکرو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. د ایران د خبري اژانسونو په حواله محمد اسلامي ویلي، ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې موافقه وکړه چې د ایران په اټومي ساحو کې به د څارونکو کمرو میموري کارډونه بدلیږي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال ویدیز کې د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي، په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې اغېزمنو سو سیمو ته مرستې لیږلې، خو د مځکې شوېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنې کړې دي. په وارسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د وارسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ شوي وو، خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شاید د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ شي. بلخوا د پولند روغتیا وزیر ادم نایډ زایلیس کې ویلي چې د اعتراض کوونکو کلاستاز سره بنن پر دې موضوع خبري کوي. خبرونه ملازد رډو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازدی رډو په ویب پانه کې شته. پته ملازد رډو ټکی اورګیا ازدی رډو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه هم بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد ازدران په امراسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې ننګ وکړه او ویل چې سخته ده چې په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. جو بایدن پر امریکا د سپتمبر د 12 د بریدونو د شلم تلین په مناسبت څرګندونو کې دغه راز ویلي چې امریکایي پوځیان هغه مهال خپل هدف ته ورسېدل چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې دغه بریدونو اصلي تراو وواژه. د بایدن پر ادارې تر ټولو سخت نیوکې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه انتظار له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر طالبانو ته د تسلیمېدو په معنا بللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د پای پاړه په جمهور رئیس بایدن له نیوکو سره سره هغه یو ځل بیا په دې اړه خپلې شبې پریکړې دفاع وکړه. جمهور رئیس جو بایدن چې د شنبې په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې په مناسبت د پنسلوانیا ایالت په شانګسویل سیمه کې جوړ شوې یو مراسمو کې ګډون کړی و، وویل سخته ده چې له افغانستان د وتلو د پریکړې په اړه ټولو ته سپیناوی وشي.
د هغه څه له مخې چې ما ویلي، 70% امریکایان فکر کوي هغه لګښتونه ته په کتو چې شوي له افغانستان د وتلو وخت و، خو څه شي چې دوی خوښ نه کړل په بیړني ډول وتل و. سخت ده چې ټولو ته وضاحت ورکړو چې وتل څه ډول ممکن و.
جمهور رئیس بایدن وای په افغانستان کې امریکایي عسکر هغه مهال خپل مخې ته ورسېدل چې د 2011 کال د می په دوی منیټۍ د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له افغانستان د خپل عسکرو د وتو د څرنګوالي لامل تر سختو نیوکو لاندې دی. د هغه تر ټولو سخت منتخب د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې ټاکنیز سیال او مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ دی. ترامپ پرون نیویارک کې یو غونډه ته خبرو کې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر تر پوښتنې لاندې راوست او دا یو تل نه بلکې طالبانو ته تسلیمېدل وبلل. د امریکا متحدینو یو لوی اندېښنه لدی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هغوی د متحدینو د نظامی ماموریت پای به دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځانګړي ډول د القاعده په خوندي ځای بدل کړي. خو جمهور رئیس بایدن پرون په دې اړه خبریالانو سره خبرو کې د پوښتنې په ډول مطرح کړه، آیا القاعده کولی شي چې افغانستان ته بیا راوګرځي؟ هغه خپلې دې پوښتنې ته دهو ځواب ورکړ او زیاته یې کړه په دې اړه باید فکر وشي چې دا ډله له نورو ځایونو بیا راغلي. د امریکا جمهور رئیس په دې اړه چې تګلاره څه ده بیا د پوښتنې په ډول ځواب ورکړ او وی ویل، هر ځای چې القاعده وي موږ باید هلته برید وکړو او عسکر ولرو. افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلي فعالېدل یو له هغو احتمالي ګواښونو ده چې پینټاګان هم تاییدوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید اسټین د جمعې په ورځ په کویت کې خبریالانو سره خبرو کې وویل ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. طالبانو بیا په زلونو ژمنه کړې چې د دوهې د هوکړې له مخې به هیڅ ډلې ته اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. خو دا ډله ورځ تر بلې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ژمنو په ماتېدو تورنېږي. تازه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لوردیان طالبان د ژمنو په ماتولو تورن کړي او وایي پاریس به د دې ډلې له حکومت سره هیڅ ډول اړیکه ونه ساتي. ښاغلی ژان قطر ته له سفر وړاندې د فرانسې له 15 خبري چینل سره خبرو کې ویلي طالبانو ژمنه کړې وه چې بهرنیانو او افغانانو ته به د سفر اجازه ورکوي او ټول ګډونه حکومت به جوړوي، خو د ده له قوله دې ډلې دروغ ویلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هیواد به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو او له دې ډلې سره د هر ډول اړیکو له نیولو ډډه وکړي. طالبانو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته زموږ له اړیکو سره سره غبرګون ونه ښود. خو د امریکایي عسکرو له وتو وروسته وروستیو کې د کابل حامد کرزي له هوایي ډګره نږدې 250 تنه بهرنیانو او افغانانو ته اجازه ورکړل شوې چې له افغانستان ووځي.
د سپتمبر د یو لسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ. په دې اړه به وړاندې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه واوړئ. خو اوس به د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت ته کتنه وکړو. په داسې حال کې چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې د له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کنفرانس جوړ کړي. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دې نړیوال کانفرنس کې به ملګري ملتونه هڅه وکړي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا بې ثباتۍ ته به لاره هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز ویلي چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزادې کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تېره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د پلاسال کړه چې ملګرو ملتونو د اسرائیل مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 8.5 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هېواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بې وزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 20 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په سبني مرستندوی کنفرانس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند د امریکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت لغړي آزرخش حافظي څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تدې خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان یعنی تخیزي کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ و، ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکې کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه د دې لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسي راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یو کاري هغه امکان هم دې له لاسه ووت. او دا پښتنه ستونزه ده، ځکه چې خو دا تغییر د نظام شو او تقریبا دا څو ورځې کېږي، تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي دي. دا موږ یو غریب هېواد یو، او مخکې هم دا بینالمللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دی. نو په دې خاطر زموږ اساسي پذیری از موږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دي.
افیل سم غوښتل دا پوښتم چې تاسو دغه د افغانستان د پانګې د کنګلیدو په اړه ویل، د دې په اړه باندې داسې راته جزئیات وایي، دا څخل پیسې دي د افغانستان څه ډول پیسې دي چې ولې کنګل شوي دي، او اغیزی دی طالبانو دی حکومت عوام و خلکو لپاره څه ډول غنی څه کېدلی شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیواد کرنسی متبد کرنسی خاص کرنسی زیر ملي یا د سرو زرو یا معادل د هغې د بینالمللي با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اصلا خو پښتوانه د ثبات د پیسې هر هیواد حق لري چې دا د خپل د زیرمې په تناسب سره خپل کرنسي چاپ کړي او چلن ته یې واچوي. د مثال په توګه د افغاني قیمت چې تعینېږي د همدغه زیرمې پر بنسټ تعینېږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسې ثبات لپاره کله نا کله اسعار مارکیټ ته عرضه نشي او خو دا ثبات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډیر مشکله خبره ده. او دوام ده چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي، او تر څو چې د دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ ونه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دي هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابعو باندې دوی محدود پاتې شوي دي. داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي، په دې خاطر چې صادرات پتا پودریدل، فصل د صادرات زموږ ډیری میوې خراب شولې، د کندهار میوې مثلا شمالي میوې جنگونه او مشکلات وو، او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولدک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم لبده مرغه په موقع سره ګټه کوته نه شو، او ورسته شول ډیر زمونږ میوې او زمونږ د سبزیجات د بین الله. او بل ستونزه دا دی چې دا په خپله دوی په خپل نوی فرمانونه کې ځینې کارونه کړي دي چې دا په خپله د وارداتو مخنیوی کوي او استعمال د قحطۍ زیاتوي. د مثال په توګه دوی د ټي ټي اجازه تر اوسه نه دي ورکړي، او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوې ده. نو کله چې تی تی نشي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي، نو مال نه راځي. چې مال را نه غي قحطي کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي و چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو په ترڅ کې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو شاوخوا 50 کورنۍ په خبر ته کړه شوې دي. په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې دا به کړه شوې هنرمندان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او وخت په وخت د پاکستان امنیتي ادارې هم پلټنې کوي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په دې اړه معلومات راټولوي او د خپل پالیسۍ سره سم باید د دغو هنرمندانو لاسنیوی وکړي. تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبریال شاهین بونیری په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 50 کورنۍ د سرپنا په لټون کې پیښور ته پکړه راغلي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځنې قانوني اسناد هم نه لري چې لکبلې د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. نو موړه زیاتوي
یا وسره افغان سټیزن کارت جوړو یا اوس نوې جوړ کړه د هغه ته مونږه د خپل د تنظیم طرف ورته کارت ورکو چیرې یو قسم دی د پاره چې هغه نشاندې کیږي یو آرټست او خلک یې پیژني. په دې هفته یو نیمه کې درې سلور آرټستان د دې حکومت چې دنه نیسلې دي او ډیپورت لکه ډیپورت کوي ویلته نو هغه داسې قسمه کیسونو مخې ته راغلي نو هغه جزان چې د ټولو ځوانو د پوره پاره او د شي کمزوري کې دي.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي. په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواښ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
یوازې میوزیشن نه دی، د میوزیک سره تړ د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي په کابل کې په دانورو سیمو کې سټوډیوګان ولته بسندري ثبت کړي هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هیڅ دوباره شروع کړو د هغې هیڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو هغه خو دوباره نه شي او که چا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی ورته ګواښونه هم کړي دي او لړکې هم ورکړي دي چې دا کیسونه به کلار شي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د کلتور د څانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپلې پالیسۍ سره سم مرسته کوي. د ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي چې دغه بې کوره شوي خلک باید د یو این ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
دیوالی سره خو مونږ ته نور هم اپلیکیشنز راغلي درخواستونه راغلي دي کنه په هغې باندې به مونږ غور کوو. په انډیویژوال کیس باندې مونږ څه داسې تبصره نه کول غواړو خو اوورآل چې زمونږ کومه پالیسي ده په هغې باندې به مونږ کار کوو. دوی کولی شي چې زمونږ چې کوم یونیسیار کوم دغه دی دفتر دي په پاکستان کې هلته کې خپل درخواست ورکولی شي دغه رنګ یې مونږ دي ته اسایلم سیکر سرټیفیکیټ کدي په کرایټیریا باندې پوره کیږي او الیجیبل دي هغه لپاره. نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دی هغوی ته د لیګل ډاکومېنټ ورکړل کېدی شي چې په دې باندې دوی کولی شي چې ژوند په پاکستان کې.
د یادونه وردا چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او بېقرارۍ لکبلا یو شمیر نوموړو هنرمندانو لوړان دی د نړۍ نورو هیوادونو ته کډې کړې دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنیو لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15090 مندل شي.
د سپتمبر د 11 پیښې تر څه حده د افغانانو په تیر بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
اخیری کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملی مرستې نه وای افغانستان
دا د ازرخ شحافظي د هغې مرکې یوه برخه وه چې مخکې مو واورېده. د خپرونې په دوهمه نیمه کې مو د آریانا تلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې فوزیه وحدت سره په دې اړه مرکه کړې چې د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته یې ژوند څومره بدل شوی دی. د مرکه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو، خو اوس ستاسو څو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم عبدالعظیم کندهار ولایت څخه. زه خپل افغانانو او عالمانو طالبانو په ټول باندې غږ کوم چې آیا تاسو لږ فکر وکړئ چې تاسو د 15 کاله د اسلام او د مسلمانانو پر ضد باندې نه استعمال شي. تاسو د 15 کاله کې 15 کاله تاسو ما سره اوسه تاسو د کلمه او اسلام کلمه وشولی ایا د اسلام راوړي لږ پام او فکر وکړي. د خدای سوه ډیریږي د 15 کاله کېږي چې تاسو استعمالیږي، افغانان وژني، مسلمانان وژني. تاسو خو څه بل څوک د اسلام خلاف سړی خو نه دی وژلی. تاسو چا راپورته کړاست د چا په توپک وجنګېدل؟
السلام علیکم. زه عبدالوسی سمت د هلمند ولایت ګرمسیرلوسالین تاسو پیغام پېژنم. د طالبان د اسلامي نهضت نوښتنه دا ده چې زیاته ټولې دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې ځکه چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي مشته چې وګورو یوې خوا د کاري او د بله خوا وچکاري یو نفره وچکاري ته ډېر بد اغېز قبول کړي. د طالبان د نوښتنه دا ده چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي او خلکو ته مرستې وویشي چې یوې خوا وچکاري چې د افغانستان ملت ستړی ملت دی. اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. د خلکو ولې کاروبارونه نشته، کارخانې نشته. نو اسلامي امارت نوښتنه دا ده چې کاروبار خلکو ته پیدا کړي او د دې سره سره د څومره څه خبرې شي لکه چې وشکایې ته بل هغه څه تم کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا مې دا سړي چې امریکا د خپل ترهګر ده ځکه چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کړ شپېته یا میلیونه ډالر یې افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزي بنده کړه او نو دا عوام یې قتل کړه د لوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی. نو نور څه شی دی؟ بل بشري مرستې بندې کړي، دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دی؟ د دې نه اعتباید چې په افغانستان باندې کم بمونه راغورځولي وای چې د غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای. نو هغه به ښه و نه دا چې هغه د لوږې او د تندې نه تړپېږي او په عذاب کې مري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرېښي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. د کونړ په مرکز سدابات کې په روند کرکټ د 28 لوبډلو ترمنځ سولې په نوم سیالي پیل شو. د سیالۍ به یو میاشت دوام کوي.
دا د لوبې د لیدونکو د خوښۍ او د خپلې خوښې لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پرخا ده. د لوبې د پیل مراسمو ته د کونړ والي حاجي محمد عثمان ترابي هم راغلی و. هغه په خپلو خبرو کې لوبغاړو ته وویل هڅه وکړئ چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله، تاسو نه غواړو دا چې کمزوري په ورزش کې ونه کړو. داسې نه شي چې افغانان په ورزش کې کمزوري ونه شي. موږ ملاتړ کوو، موږ ستاینه کوو، او دغه ورزش ته چې د اسلام نظر هم دا څه من نه ده.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام ازادي رادیو ته د پیلو شو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف پاړه وویل.
دغه سیالی چې په وو ګروپونو تقسیم شوی دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبې کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبې کوي او له هغه څخه یوه لوبډله بیا دوهم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لاره چول شوي دي. دغه سیالۍ